قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی او دا د نن سهار د پښتو لومړنۍ سهارنۍ خبرونه شروع کیږي. د خبرونه په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا او د جنوبی کوریا مشرانو په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د سختو اقتصادي بندیزونو غوښتنه کړې ده. د سوریې فوز او متحدین د دیر الزور ښار ته نږدې شوي دي او دا درې کاله کیږي چې په دغه ښار د داعش ملیشو خپله قبضه ټینګه کړې. او پرون ناپیژندل شوو وسله والو کسانو د پاکستان د امنیتي قواو په یوه کاروان باندې په حمله کې درې عسکر وژلي او درې نورې زخمي کړي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جنوبی کوریا د جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرې کړې دي او جنوبی کوریا ته د توغندیو د لیږولو د بندیز په لرې کولو یې موافقه کړې ده. دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه هم کړې ده. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جای اون د متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې شمالي کوریا ته د تیلو په لیږلو د هم بندیز ولګول شي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ټرمپ او د جنوبی کوریا جمهور رئیس په دې موافقه وکړه چې د شمالي کوریا په خلاف د اقداماتو ټول لارې خلاصې دي. د سوریې فوز او متحدین د دیر الزور سیمې ته نږدې شوي دي. دا درې کاله کیږي چې د داعش ملیشو په دغه ښار باندې خپله قبضه ټینګه کړې ده. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې حکومتي قواوې اوس د دیر الزور د سیمې د هوایي میدان نه لس کیلومتره لرې دي. مګر د سوریې د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې حکومتي قواوې د دغه ښار درې کیلومتره ته رسیدلې دي. د دیر الزور سیمه چې د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد لپاره هم ډیره مهمه ده. پرون ناپیژندل شوو وسله والو کسانو د پاکستان د امنیتي قواو په یوه کاروان باندې په حمله کې درې عسکر وژلي او درې نورې زخمي کړي دي. محلي مقامات ویلي دي چې د سرحدي قولي اردو د افرادو په یوه کاروان چې د یاغیانو په ضد د فوجي عملیاتو نه راستانه شوي وو د بلوچستان د ایالت په یوې لرې پرتې سیمې پنجګور کې حمله شوې ده. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د صدارت د مقام په یوې اعلامیه کې دغه حمله سخته غندل شوې او د سرحدي قولي اردو د افرادو په وژل کېدو له یې خپل ژور خفګان څرګند کړی دی. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي توقع ده چې نن به د هغه پروګرام د دوام په باب یو فیصله وشي چې له دې نه مخکې په مطبوعاتو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوندې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې نیت لري چې د هغو بزرګونو ځوانانو ته د سرپناه د ورکولو پروګرام ختم کړي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې په کې هغه غیر قانوني مهاجر پراته دي چې د امریکا نه شړل شوي دي. د امریکا یو مقام د خبر اعلانو سره د خبرو په وخت کې وویل چې دغه پروګرام وخت شپږ میاشتې نور هم اوږد شوی دی. د ترکیې مقاماتو د دوی په ملک د آلمان د مشر انګیلا مارکل او د هغه ملک په انتخاباتو کې د هغې د سیاسي رقیب مارتین شولز د اعتراضونو په مقابل کې په ډیر قهر او غضب عکس العمل څرګند کړی دی. د آلمان مشر انګیلا مارکل او د هغه سیاسي رقیب مارتین شولز پرون دواړو د انتخاباتو نه مخکې په یوې ټولنیزې مناظرې کې په ترکیه باندې سخت اعتراضونه کړي دي. مګر پرون د ترکیه د جمهور رئیس نطاق ابراهیم کالین ویل موږ امید لرو چې د آلمان او ترکیه ترمنځ د روابطو دغه خرابه فضا به ډېره زر په سیاسي هلو ځلو تغییر پیدا کاندي. په آلمان کې په دغې ټلویزیوني مظاهرې کې میرمن انګیل مارکل په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب سره خپل مخالفت څرګند کړی و او ښاغلي مارتین شولز ویلي دي چې میرمن مارکل د ترکیې په مقابل کې کمزورې دریز انتخاب کړی چې هغه باید ډېر جدي او قوي شي. د کلونو کلونو جنگ او کړاوونو وروسته د سوریې د میلیونونو خلکو سره د امید پیدا شوی دی چې د هغوی د فوټبال ملي ټیم به د لومړني ځل دپاره د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. د سوریې د فوټبال ملي ټیم د دې چانس لري چې په راتلونکي کال کې په روسیې کې د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. په سوریې کې جنگ او تشدد د هغه ملک د فوټبال په سپورټ چې د سوریې خلکو سره هم به حد زیات علاقه لري ډیر زیات خراب اثر کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه ټویټ په باب عکس العمل څرګند کړی دی چې لیکلی و واشنگتن بل هر هغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې قطع کړي چې شمالي کوریا سره تجارت لري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ټرمپ دغه دریځ غیر واقعي او نامناسب بللی دی. دا وو خبرونه.
درنو اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. وسته خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته په دغه ډول دوام ورکړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ باړي کې نور هم خراب شي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په دې ورته وخت کې د سولې دالي شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت را رسېدلې دی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینی او عملي همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات شي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان سره هغه په وړاندې کوم مبارزه کوي افغان دولت سره او حمایت ته ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خراب شي، افغانستان اوس تر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په بدلېدو دی، نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلېدو دی چې پاکستان به دې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا او هېوادو سره ولري، نه یوازې دا چې د هغه څخه به دې برخې شي، بلکې د هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ارګ کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی د غشان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړې دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپله هېواده وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنې د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. خلی قاسم یاروی پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاټ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان حکومت وای په اکتوبر میاشت کې د سیمې او شلو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د کارپوهانو په ګډون په کابل کې یو غونډه جوړوي. ټاکل شوی په دغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو کارپوهان د مخدره موادو د تولید او ترانزیت د مخنیوي لپاره د نوو لارو چارو په موندلو او د سیمې د هیوادونو په کچه د ګډې همکارۍ پر رامنځته کولو بحث وکړي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالېږلی رپورټ ته.
لا مخدره مواد سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه وزارت له مخدره مواد سره د مبارزې پر نوې ستراتیژي باندې په جدي ډول کار کوي، او په دې ستراتیژي کې به د سیمې د هیوادونو د کارپوهانو د سیړنو او د کانفرنس نتایجو ته ځای ورکړل شي. د ښاغلي دانشیار پر وینا په دې کانفرنس کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د شاوخوا شلو هیوادونو تجربه لرونکو کارپوهانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. مخدره مواد سره د مبارزې وزارت د سیمې د هیوادونو په کچه د مخدره مواد پر ضد د مبارزې د ګډو همکاریو پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. دغه ستراتیژي د کارپوهانو سره شریکوي. د سیمې د هیوادونو د لویو کارپوهانو نظر هم اخیستل کیږي ترڅو په سیاسي کچه دغه ستراتیژي بیا لاسلیک او عملیاتي پلانونه جوړ شي. ښاغلی دانشیار وویل چې دغه کانفرنس په اکتوبر میاشت کې د سیمې د شلو هیوادونو د مخدره موادو د کارپوهانو په ګډون په کابل کې جوړ شي. هغه زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چین، ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو هیوادونو له کارپوهانو څخه بلنه شوې ده ترڅو د هغوی له تجربو او څېړنو څخه په استفادې د سیمې په کچه له مخدره موادو سره اغیزمنه او ګډه مبارزه ترسره شي. د مخدره موادو پر د مبارزې وزارت وایاند ویل چې د افغانستان د مخدره موادو لویه برخه د گاونډیو هیوادونو لاره د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي، او همداشان د مخدره موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد له بهر څخه د گاونډیو هیوادونو لاره افغانستان ته صادر کیږي، چې لامل یې په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلی دانشیار پر وینا د مخدره موادو تر ټولو زیات ترانزیت د پاکستان او ایران لاره ترسره کیږي. هغه ویل سلویخت فیصد پورته ترانزیت د پاکستان لاره کیږي، شاوخوا دیرش فیصد د ایران لاره قاچاق کیږي، دغه راز شاوخوا شل فیصد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لاره لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او نورو هیوادونو لاره قاچاق کیږي، او شاوخوا اته تر نه فیصد د افغانستان د هوایی ډګرونو لاره قاچاق کیږي. نو له همدې عمله زیات کار به له پاکستان، ایران او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وي. افغان حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په نوې ستراتیژي کې زیات پام د سیمې په کچه د مخدره موادو د قاچاق او ترانزیت مخنیوي ته اړولې دی، او همداشان په کور دننه د کوکنارو د کروندو او په نړیواله کچه د مخدره موادو د مارکیټ له منځه وړلو ته هم په دغه ستراتیژي کې ځای ورکړی دی. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د مخدره موادو د ستونزې پراختیا ته په کتو په دې برخه کې اوسنۍ تګلارې د دغه ستونزې د منځه وړلو لپاره ځواب ویونکي نه دي، او باید پکې هر اړخیز بدلون راوستل شي. د رسمي شمیرو مخې په اوس وخت کې افغانستان د ټولې نړۍ 15% اپین تولیدوي، او دغه هیواد څخه باندې 3 میلیونه وګړي په مخدره موادو اخته شوي او یا په یو ډول نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د یک شنبه پروس په فرانکفورت کې د دوهمې نړیوال جګړې د وخت نه پاتې سوی بم په کامیابی سره آلمانی چارواکو وچاوه. د آلمان متخصصانو خوندي ځایونو ته تقریبا 15,000 کسان وایستل، او دا غي ورسته دا کار وکړ. د امریکا ژ خبريالي الیسا بیکا کولی په دې باره کې دا رپورت را لېږل دي چې پښتو بړبي زامن مومن تاسو ته دروروي.
د برتانیا شایي هوایي قواوو د دوهم نړیوال جنگ په وروستیو کلونو کې په آلمان باندې یو ستر بم واچوه چې دا یو له هغو زرګونو بمونو نه و چې په دغه هیواد باندې اچول شوي وو. د بم د چولو متخصص ډیټر شوویتسلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Es passte alles, jeder Angriff hat gesessen und jeder hat alles gegeben. Wir sind schon seit morgen um 6:30 hier.
Dementsprechend können Sie sich vorstellen, die Anspannung war natürlich auch da. Aber wenn es dann soweit ist, dass man zu dem Geschehen übergeht.
Hat es getestet, weil die Dächer kommen aus dem Zapierdasch. Man geht schon bei der Sahar, der Spago, bei der Audier, der Kunara, bei der Delta. Nur das ist das Auto, das ist das Auto, das ist das Auto. Aber wenn man das Auto hat, dann ist das Auto, das ist das او باید وکتل شي چې هر شي خکار ورکوي د برتانیا د دوهم نړیوال جنگ د وخت بمونه ډیر مشکل او چاودل خطرناک دي د بم د چولو بل متخصص رین بینارت خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Im Grunde genommen wussten wir genau, was auf uns zukommt. Das waren halt die Zünder, die entfernt werden mussten und danach die Detonatoren. Und bei den Detonatoren ist halt die Gefährdung, dass sich da Brikate gebildet haben.
Mein Lumle für Zünder Lerikau, aber der Chaudene Allee. Der Chaudene Allee, der Gulawunki, die Sekaitse, Gahar, Kemewi, Axolamal, Pedashi, Nukedeshi, Chibamuchi. یو اشاره څلور تنه برتانوي بم تیر هفته د معماری په یو مرکز کې پیدا شو په خاصو آلو سنبال هلیکپترو مخکې له دې نه چې د بم متخصصان خپل کار پیل کړي دغه سیمه پاکه کړه پولیسو د شنبې په ورځ د بم له شاوخوا نه 1.5 کیلومتره کمربند راتاو کړی و او په نتیجه کې د دوهم نړیوال جنګ د ختم نه راپه دې خوا دا په المان کې د خلکو ستر بې ځای کول دي برسیرا پر بیزه شو کسانو دو دوو روغتونونو سل ناروغان هم لروغتونون رایستل شو چه پا دوی که داس کسان همو چه وضع دیر خرابو متخصصانو خبرداره ور کرده و چه که دا غبا چاو دلی و طول کچه به آواره کرده و او دا خار طول لیدیزی برخی تبعی سخت تاوان آلاوله و
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د هلمند ولایت د شیعهګانو د شورا رئیس احمد شاه جمال وای په افغانستان کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ اچول خارجي پلیده ده او کامیابي نشي موندلی. د افغانستان سنی او شیعه عالمانو په کابل کې په غونډه کې ویلي دي چې په دې ملک کې شیعه او سنی مسلمانان ټینګ وادت لري. زمو شمکار زیبا خادم د مشا جمال سره مرکه کړي.
محترم احمد شاه جمال سره د افغانستان په تاریخ کې شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مشکل نه وو او وسم چې د افغانستان دینی علماو غونډه کړې ده دوی ویلي دي چې دغه حمله چې نن سبا په افغانستان کې د شیعاګانو په مساجدو باندې کېږي د دوی دغه تاریخي اتفاق او اتحاد نشي ماتوله. دغه مشکل ولې موجود دی؟ چاره څنګه کېدې؟
دا یو افغاني پدیده نه ده، بلکې دا یو خارجي پدیده ده. هغه روسي حملات چې زموږ اماکن مقدسه باندې صورت نیسي، دا افغانان نه، بلکې دا حتی موږ ویلې چې د مسلمانانو حتی نه ځکه چې په هیڅ قاموس او دین کې د مسلمان پر مسلمان باندې حملات، یعنی د هغه وزنه په هیڅ دغه قاموس کې نشته. نو په دې اساس باندې ویلې چې دا یو خارجي پدیده ده، غواړي چې اوس افغانان یو د بل سره سربیره پر دې چې د تنظیمي جنگونو په منځ کې دا رامنځته کړی وي څو کاله دمخه، اوس غواړي چې هغه تنظیمي موضوعات چې اوس فعلا د افغانستان کې له منځه تللي دي، غواړي چې افغانان یو د بل سره په مذهبي جنگونو، یعنی په طبقاتي جنگونو نه بلکې په مذهبي جنگونو باندې دوی
خپل منځو کې
واچوي. نو په دې اساس باندې افغانان یو متحد واحد او ټول ملتونه سره یو ځای دي، ځکه چې د افغان په نامه په دغه خاورې کې ژوند کوي، د خپل حاکمیت او تمامیت ارزښت خلیفا کوي. نو په دې اساس باندې دغه موضوعات چې اوس په افغانستان کې چې پر شیعاګانو پر مساجدو او مقدسو ځایونو کې حملات انتحاري او انفجاري یا فیصله وایي چې تروریستي عمل ترسره کوي، دا د دښمنانو د خواست خري.
ښه، یو شی خو چې رپورټونه راځي هغه دا دی چې د داعش ډله په افغانستان کې او په هر ځی کې د شیعاګانو ضد حمله کوي، د شیعاګانو ضد جنگ روان کړي دي. زما سوال دا دی چې دغه سی یو جګړه خو په سوریه کې هم ده چې ایران الته د سوریې د حکومت چې اقلیت د شیعاګان دي او حکومت لري دغه په طرفداري الته جنگيږي، سنیانو سره جنگيږي. همداسې په عراق کې چې ورته وګوري، همداسې په لبنان کې مثلا د حزب الله د ډلې طرفداري کوي، حزب الله ډله ده. آیا په افغانستان کې هم دا همداسې ریښه لري که نه لري؟
په خپل زموږ مقدس اسماکین باندې صورت نیولې دي دا داعش پر غاړه اخیستلې دا د خارج څخه پر موږ باندې ټپل شوی دي ټول مسلمانان اصلا هدف دا دي چې مسلمانان یې د بل سره بیلوي نو دا افغاني پدیده نه وه مخکې ما درته وویل چې دا د خارج څخه راغلي دي د داعش له خوا څخه اوس غواړي چې هغه اتحاد چې د افغانانو تر منځ دي دوی غواړي چې دغه اتحاد له منځه یوسي افغانان یې د بل سره واچوي
دا مذهبي جنبه لري که سیاسي
په حقیقت کې یعنی په واقعیت باندې کراسو دا یو سیاسي جنبه لري چې د خارج څخه پر موږ باندې تپل شوی دي ولې مذهبي جنبه هم لري مذهبي جنبه څه لري چې هغه افراد او اشخاص چې د علم او د ذکر څخه بې بهره ده د دوی په موضوع کې داسې پیچکاري کېږي چې د اهل تشریع په مقابل کې دوی راپاروي او اساسوي نو په دې اساس باندې غواړي چې دغه بې اتفاقي او بین الافغاني جنګ په افغانستان کې هم رامنځته کړي او افغانان سره بیل کړي
احمد شاه جمال صاحب تاسو په هلمند کې د اهل تشیع د شورا مشري کوي په هلمند کې او خو شاو ولایتونو کې یا غونډ افغانستان کې ولس کې خدا خبرې نشته ده کنه د شیعه او د سنی ترمنځ
نه 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 اصلا موږ تقریبا زغپوره پوسوي د هلمند ولایت اوسیدونکو هم د هلمند تابعیت لرم زموږ د ولایت د لیسو دي موږ په کلو کلو باندې دلته د پښتون سره یو ځای یو د افغانانو سره د اهل سنت د ورونو سره پوسوي مشترک ژوند لرو په خوشي او غم د دې سره پوسوي سره یو ځای یو په هر غونډه په هر مجلس کې په هر واده کې په هر ختم کې په هر مراسم کې یو سره ځای یو اصلا په هلمند کې تربو صدا چې په شنه دي سوي چې ده پښتون او هزاره یا پښتون یا تشیع ترمنځ یا د اهل سنت او تشیع ترمنځ دا چې یو موضوع را پیدا شي چې هغه خدای نه خواسته پوه شي په بې اتفاقي او جنگ باندې را واوري تاسو موږ کولای شي چې هغه حادثات او هغه مسایل چې په مشکل پیدا کیږي د ټول حکومت لاري نه د جرګې لاري چې پښتون او اهل
دو انا ده خپل مشکلات سره لوي ډیر مننه تاسو نه احمد شاه جمال صاحب د هلمند اهل تشیع شورا رئیس
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د ننګرهار د ولایت د اکثرو شزینه شونځوي د کومونکی وای د سپورت مضمون لولي خو په شونځوي کې ورته د سپورت سکولو زمينه نه برابره دوی وای چارواکي باید د دغه مسلې د هوارولو لپاره هڅه وکړي نور تفصیل زبی الله غازی را کوي
جلال آباد کې یو شمیر خزینه د کومونکی وای کڅه هم په خونځیو کې سپورتي وسایل لري خو د لوب د زې زګي نشتونې په وړاندې خندونه را ولړ کړي پوز د کړو بوختي د غنجونې ډيري ورزش تلېوال د خوایي د درسي محل ویش لمخې د سپورت مضمون یوازي په کتابونو کې لولي د جلال آباد خار د علایي لیسې دوا زده کوونکې
زمونږ ته هغه وسایل نه دي برابر چې مونږ په سپورت کو یا زمونږ د سپورت هغه سات مونږ تر کې چې مونږ برابر هغه کو
مونږ د ورزشي سامانلات پوره لرو د ایجنیشن سره چې د ورزش کولو کې لږ مشکل دي یعنی شینه بس کمود دي یعنی میدان دی میدان خو لرو خو بیا هم دومره وړو کې دي بس نه نه کوي تر څو مونږ په دې ډګر کې پرمختګ وکړو چې ورزش
کوو د خوانځیو خوونکي وایي تکیه یوازې د ورزش مضمون په نظر زده کړو ده او په خوانځیو کې د نجونو لپاره د ورزش لازمی اسانتیاوي نه دي برابرې شوي د دوی غوښتنه هم دا ده چې انجونو ته په خوانځیو کې د لوب لپاره امکانات او میدانونه جوړ شي زرغونه د بی بی عاشی لیسې زده کوونکې دا وایي دا چاره د انجونو لپاره یو لویا ننګونه ده
ځنې سامان آلات یا د لوب سامان راوړل شوی دي خو بیا هم ځنې ستونزې موجود دي دغه ستونزې زمونږ د ځای او د میدان د نشټواله دي ځکه چې موږ په ټولګي کې په خوانځي کې ځنې شاګردان دي چې تقریبا اتلس ولس صنف انونه صنف زمونږ په بیرون ناشتي او دغه د ځای د کمخ په اساس باندې ستونزه شته چې د هر لوبې لپاره ځانګړې میدان ته ضرورت شته
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي ډیر خوانځي کلونه په خوا جوړ شوي چې د مساحت له پلوه ډیر ځمکنه لري او زیاته برخه اداري تعمیر او درسي سیمفونو ته ځانګړې شوي د دغه ریاست مطبوعاتي مسول محمد آصف شینواری امریکا غږ ته وویل همدا لامل دی چې اوس په ښوونځیو کې د سپورت مضمون یوازې په نظري ډول لوستل کیږي ښاغلی شینواری وایي د ښځینه ښوونځیو په نوو جوړیدونکو تعمیرونو کې به د سپورت اسانتیاو ته پام وکړي او راتلونکي کې به دغه ستونزه هواریږي ورزش نه یوازې د بدني ستړیا د رفع لپاره ګټور دی بلکې هغه زده کوونکي چې ورزش کوي له ذهني اړخم پیاوړي کیږي او کولای شي خپلې تدریسي چارې په منظم ډول سرته ورسوي زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
په برما کې د رونګیا پر مسلمان اقلیت د دغه هیواد د پوځیانو له زور زیاتۍ ونورسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او یو شمیر هیوادونو چې اسلامي هیوادونو پکې شامل دي په برما کې د رونګیا د مسلمان اقلیت وجل غندلې او په سرګونو خلکو په انډونیزیا کې د آنګ سانګ سوچي او دغه د حکومت پر ضد مظاهره کړي. نور تفصيل په دې راپورټ کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د برما له راخینې حالت نه و اتیا زره مسلمانان د تاوتریخوالي له امله له خپل کورونو څخه بنگلاديش ته کډو تاړ شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په برما کې د ورستوي لانجو په اړه اندېښنه ښودلې او ملاله یوسفزئی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده په خپل ټویټر کې لیکلي چې د روهینګیا د کړاو په اورېدو یې زړه مات شوی او د برما له مشرې آنګ سانګ سوچي نه یې غوښتي چې د روهینګیا اقلیت په وړاندې تاوتریخوالی وغندي.
په تیرو څو کلونو کې ما په وار وار له شرمه ډک دا غم لړلې چلند غندلې. زه اوس هم په دې انتظار یم چې آنګ سانګ سوچي د عمل وغندي. نړۍ او د روهینګیا مسلمانان ورته په انتظار دي.
د برما پراخینې یالت کې د ورستوي تاوتریخوالي له امله څه د پاسه څلور سوه کسان وژل شوي چې د برما پوځي چارواکو په وینا اکثریت یې وسلوال مخالفین دي. خو د روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حملې کړي دي. د هغوی کورونه یې سوځولي او له راخین څخه یې وتلو ته اړ کړي دي. یو خوا د برما په پلازمینه ینګون کې نږدې سلو تنو محصلینو په راخین کې په وروستیو څو ورځو کې د وژل شویو خلکو په یاد شمې روښانه کړې وې او له حکومت نه د روهینګیا توندلارو په وړاندې د کرګام اخیستو غوښتنه وکړه.
زه له حکومت څخه پوښتنه کوم چې ولې په کلي کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه ورکوي. زه له حکومت څخه غواړم چې له کوم خنډ پرته خلک د توندلارو نه خوندي کړي.
بلډاله بیا په اندونیزیا کې سره راټول شوی او په وینا یې د روهینګیا لږه کوي په مسلمانانو باندې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
برما د خپلو خلکو په وړاندې پوځي اقدام کړی. مسلمانان ټول ورونه دي نو ځکه موږ د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې نه کړو.
د اندونیزیا جمهور رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزیر یې برما ته لیږلی او ټاکل شوی ده چې هغه نن دوشنبې په راخین کې د روان کړکیچ په اړه د هغه هیواد د مشرې آنګ سان سوچي او نورو پوځي مشرانو سره خبرې وکړي.
زه او د اندونیزیا خلک د برما پر راخین کې تاوتریخوالی غندو. په دې اړه باید جدي اقدام وشي، یوازې انتقاد ونه شي. حکومت ژمن دی چې د بشري ناورین په حل کې مرسته وکړي.
د برما پر راخین یالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 میلادي کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې یو لک کسان د بې ځایه شویو کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنګلادیش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅه شوې ده چې د هغوی د ورتګ مخه ونیول شي.
کډرمن اوردونکو زمج نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. په لند وخت کې به د دری برخي خبرونه پیل شي. تاسو موږ سره اوسئ.